Father.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على السلام حي على حي على الفلاح الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی
دے آیت ترجمہ دادا چیا خلق چی مانم راوڑ دے پتا سو روجے دا سے فرض کرے شوی دی لکہ سنگا چی پہا خلق کو باندھ فرض کرے شوی وی کم چی تاسو مخ کی تیر شوی دی چی تاسو تقوی خپل کئی دلته د خدای پاک په فضل د پرونه راسه روزه شروع شوه ده د خدای پاک شکر دی چې موږ له موقع راکا چې یو ځل بیا د روزه د میاشت وینو دا د کم آیت چې ما تلاوت کو په دې کې خدای پاک د یو مومن لپاره د روجو د اهمیت او د فرضیت طرف ته پام ګرځول دی او ورسره دا هم فرمایلی دی چې تاسو نه مخکې چې د انبیاو کم جماعتونه تیر شوي دي په هغوی هم روجې فرض وې ځکه چې روجه ایمان کی ترقی لپاره ضروری ده روجہ د روحانیت ترقی لپاره هم ضروری ده نن موږ ګورو چې نن په نورو مذهبونو کې روجہ کوم شان ده لکه څنګه چې د هغوی د انبیاء په وخت وه یا زمانه سره سره د روجې حالت او کیفیت بدل شوی دی خو په هر حال په یو نه یو رنګ کې څه نه څه حالت کې د روجې تصور هر ځای کې قائم دی د حضرت موسی علیہ السلام د روجه ذکر هم شته د حضرت داود علیہ السلام د روجه ذکر هم موږ ته ملاویږي په هندوانو کې هم د روجه تصور شته که په اور پخشوي سیز نه د پرهیز نه د داسې سیز روجه وي په عیسایانو کې هم د روجه تصور موجود دی د عیسایانو ځینې فرقې داسې دي چې داسې روژه نیسي چې صرف غوښه پکې نه خوري خو سبزي او داسې نور څیزونه چې څومره غواړي خوړی شي تېرو ورځو کې ما همداسې یو روژه دار ولیدو زموږ یو عیسایي ملګری دی د هغه نامه اخیستو غواړو سوال نه پیدا کېږي خو د ملک د نامه اخیستو هم ضرورت نشته نو بهرحال د ملګری زمونږ د ملګري په یو دعوت کې ما سره جوخت ناست وو نو ما وکتل چې د روټۍ پلیټ د هغوی مخې له نه دی راغلی هلته روټۍ په پلیټونو کې د میلمنو مخې ته ایښودلې کېده ما ونې تپوس وکړو چې تاسو نه خورئ نو راته یې وویل چې زما روژه ده نو زه خو خیر د هغوی د روژې په احترام کې خاموشه شوم، حیران هم شوم چې دنیا دار دی، سیاسي سړی دی او بیا هم په دین عمل کوي. لږ ساعت پس چې ما وکته نو سبزي وغیره د هغوی مخې ته پرته وه، وریجې هم وې. نو ما ورته وویل چې ستاسو روژه کې خو سبزي او وریجې وغیره تاسو خوړی شئ. نو وی ویل چې او بس خورم. خیر هغوی روټه شروع کړه. دې نه پس چرګان هم زموږ مخې ته راوړی شو، موږ په پلیټونو کې واچول او خوړل هم شروع کړه. لږ ساعت پس چې زما نظر د هغوی په پلیټ لاړو نو په هغې کې غوښه پرته وه. نو ما ورنه تپوس وکړو چې روژې کې دا د چرګ غوښه تاسو خوړی شئ، د دې اجازت شته؟ زما ورسره بې تکلفي ده نو تپوس مې دنه وکړو. نو په خندا شو راته وویل چې دا خلک بربر راتله او د چرګ سلنې راته وړاندې کولو. نو زما دین دام وایي چې که کوربه په تاسو څه خورئ نو یې خورئ، نو ځکه زه خوی خورم. نو دا حال دی په پخواني مذهبونو عمل کوونکو د روژې. ټولو خوړه غوښه وه، مزېداره وه، ګیر چاپېره چې خلک ولیدي چې خوري. نو وړاندې کوونکي دوه تنه وو، یو ته خو یې جوړنکار وکړو خو د بل نه یې واخیسته، اخلاقه نه یې واخیسته او بیا خوړل هم شروع
کړه.
نو اخلاق په دینی حکم غالب شول. دا ځکه چې دینی احکامات په کم کتابونو کې خیلی شوي دي، هغه واضح نه دي، خو د قرآن د حفاظت خو خدای پاک لوس کړی وو، نو تر اوسه خپل اصلي حالت کې هغه موجود دی او مؤمنانو لپاره دا حکم دی صرف د انبیاو د روژې ذکر پکې نه دی شوی، صرف د مشرانو زبرګانو د روژې خبرې نه دي شوې پکې، بلکې مؤمنانو ته دا فرمایل شوی دی چې که تاسو مؤمنان یئ نو روژه په تاسو فرض ده، د یو میاشت لپاره فرض ده. د هر قسمه خوراک سکاک نه سحر نه وخله تر ماښامه پورې ضروري چې پرهیز وکړي، او له دې نه به مؤمنان څه ترلاسه کوي؟ فرمایي چې تاسو به تقوا ترلاسه کوئ، په تقوا کې به ترقی کوئ. د روژې په ذریعه به تاسو د خدای پاک د رضا د حاصلولو کوشش کوئ، د خدای پاک رضا به حاصلوئ. بے شکا چې په بائبل کې هم حواریانو ته د خدای پاک د رضا د حصول لپاره د روژې نیولو حکم ورکړی شوی دی، تش خودن لپاره نه. بیا دام ده چې د روژې په وجه چې روحانیت زیاتیږي نو د بیمارو علاج هم وشي، خو هلته د کفارې چې کومه نظریه ده د هغې په وجه د روژې چې کوم رو ده یعنی تقوا حاصلول هغه ختمه شوې ده. نو چې د تقوا حاصلول پکې نه وي نو د روژې د فیض اهمیت اډو ختم شي، او چې فیض یې نشته نو بیا روژه تشه درامې ده. نو ځکه بیا لاس د کچا یا یشیدلې سبزیانو نه سرې شوې غوښې ته هم ورسي. نو دا د اسلام ښایست دی، د قرآن ښایست دی، چې صرف دا نه چې تعلیم یې خیره دی، یو حکم یې ورکړی دی، بلکې د هغې مقصد یې خیره دی، د هغې په بدل کې د انعاماتو خبر هم ورکړی دی، او بیا د اسلام تعلیم ژوندی ساتلو لپاره عملی نمونې قائمولو لپاره د مجددینو او د اولیاو سلسله هم جاری ساتل شوې ده. او بیا په دې زمانه کې د مسیح موعود او د مهدی موعود د ظهور په ذریعه مسلمانانو او اغیارو ټول لپاره د دې تعلیم رو د هغه په اصلي حالت کې ژوند کولو لپاره سامانونه هم مهیا کړی شو. هغه مسیح موعود چې د قرآني تعلیم په رڼا کې بار بار موږ ته دا تلقین کړی دی چې د تقوا په لار روان شي. زموږ پام یې دې طرف ته ګرځولی دی چې د روژې په روح پوه شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي، دریمه خبره چې کومه د اسلام یو رکن ده هغه روژه ده. د روژې حقیقت نه هم خلک بې خبره دي. روژه صرف دا نه ده چې انسان د پکې صرف وږې تږې پاتې شي، بلکې د دې یو حقیقت دی او یو اثر دی چې د تجربې په ذریعه معلومیږي. د انسان په فطرت کې دا خبره ده چې څومره چې هغه کم خوراک کوي هغه عمره د نفس تزکیه کیږي او کشفي قوتونه زیاتیږي. د خدای پاک منشا له دې نه دا ده چې یوه غذا کمه کوي او بله زیاته کوي. روژهدار ته پکار ده چې دا خبره دې همیشه د نظر وړاندې ساتي چې دې نه مطلب صرف دا نه دی چې بس سوګې تږې دیوسی، بلکې هغه ته پکار ده چې د خدای پاک ذکر کې دې مصروفوي چې ورته تبدل او انقطاع ترلاسه شي. نو د روژې مطلب هم دا دی چې انسان دې یوه روټه پرېږدي چې صرف جسم پې پاللی کېږي او بله روټه دې حاصله کړي چې روح لپاره د مړېدو او د تسلۍ وجه ده. او کم خلک چې د رسم په طور نه بلکې صرف د خدای پاک لپاره روژې نیسي، هغوی له پکار ده چې د خدای پاک حمد تسبیح او تحلیل کې دې ځان مصروفه ساتي چې دا بله غذا ورته هم ترلاسه شي. په دې ارشاد کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې انسان چې څومره کم خوري هماغه عمره د نفس تزکیه کیږي. نو دینه دا خیال پیدا کېدی شو چې جوړې اوږې تږې پاتې کېدل د نفس تزکیه کوي. نو ځکه مخکې دا وضاحت هم وفرمایلو چې صرف اوږې تږې پاتې کېدل د نفس تزکیه نه کوي، نه په دې د روژې مقصد پوره کېدی شي. دا خو د قرآني ارشاد خلاف خبره ده، ځکه چې مقصد خو د تقوا حصول دی. نو فرمایي چې که روژه هم د خدای پاک د رضا حصول لپاره نیولې ده، نو بیا د روژې چې څومره وخت دی دا د خدای په ذکر کې تیر کوي. یو بل ځای کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې اوږې تږې پاتې کېدو په وجه خو ځینې وخت د جوګیانو هم داسې حالت شي چې هغوی هم کشفونه ګوري. خدا د یو مسلمان د ژوند مقصد نه دی. د یو مؤمن د ژوند مقصد تبدل او انقطاع دی او دا پیدا کیږي په عبادت د خدای پاک په ذکر. او د دې بهترینه وسیله منځونه دی چې په روح اثر کوي او د خدای پاک د قرب وجه جوړیږي. نو اصل روژه هغه ده چې پکې د خوراک کمی سره سره یو وخت پورې انسان د جایز سیزونو نه هم ځان د خدای پاک رضا لپاره ودرئ منی کوي. دا تقوا ده. او دې سیزونو نه چې ځان منی کی نو صرف په دنیاوي کارونو او کاروبارونو کې وخت بیا نه تېروي، بلکې د منځونو او د خدای پاک ذکر طرف ته پوره پام وي. منځونه هم که مخکې جمع کول یا ځینې وخت به درنه قضا شول، نو په دې ورځو کې خاص پام پکار دی چې د خدای پاک ذکر او عبادت د بل هر څیز نه وړاندې شي. فرمایي چې د خدای پاک هم طرف ته پام پکار دی. او دا الحمدلله چې موږ وایو نو دا تش پخله نه ده پکار، بلکې حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ پام دې طرف ته ګرځولی دی چې کله الحمدلله وایي نو دا خبر ہے نظر وړاندې ساتي چې حمد صرف او صرف رب جلیل لپاره مخصوص دی. دم دا په ذهن کې ساتي چې دا هر قسم هم صرف د خدای پاک ذات لپاره دی او حمد هم د هغه طرف ته واپس سي. مونږ هغه خدای ستایو چې ګمراهانو له ہدایت ورکوي. بس که تیر ټول کال کې مونږ خدای ته هغه شان نه یو ټټ شوي لکه څنګه چې د هغه حق دی، نو په دې میاشت کې د مونږ ته دا ہدایت عطا شي چې د دې ہدایت په ذریعه مونږ مخکې د ګمراهۍ نه بچ شو او بیا د هغه د حمد نه فیضیابه شو او د هغه تقوا هم خپله کړو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام دې طرف ته هم رهنمایي فرمایلې ده چې حمد کولو په وخت دا خبره مخې ته ساتئ چې هر عزت د خدای پاک په لاس کې دی. نو د روجې دې میاشت کې مونږ ته دا دوام کول پکار ده چې خدای پاک د مونږ له د هغو نیکو توفیق عطا کړي چې د هغه قرب پہ حاصلېږي. مونږ د هغه خلق نشو چې د دنیا عزت او تفاخر طرف ته ټیټیږي. د خدای پاک حمد چې کوئ نو دا خیال هم ساتئ چې زمونږ انحصار به تل هم د خدای پاک په ذات وي او په یوې دنیاوي سهارې به هم مونږ انحصار نه کوو. بیا فرمایي چې پروژه کې د خدای پاک تسبیح طرف ته هم پام ساتئ. صرف سبحان الله ویل کافی نه دی، بلکې چرته چې هم د خدای پاک پاکیزگی بیانوي نو هلته دا دعا پکار ده او خپه درد پکار ده چې خدای پاک دې مونږ د دنیا هر قسمه آرایشونو نه پاک کړي او د روژې دا میاشت دې مونږ کې حقیقي تقوا پیدا کړي. بیا فرمایي چې تحلیل کوئ، یعنی خپلې دعاګانې د یقین سره کوئ چې د عبادت لایق ذات صرف د خدای پاک ذات دی. که مونږ څوک د څه قسمه نقصان نه بچ کولی شي نو هغه صرف خدای دی. مونږ ته چې کله د څه قسمه سهارې ضرورت وي نو د خدای پاک سهاره به اخلو. او انسان خو هر وخت د خدای پاک د سهارې اجت لري. نو ځکه هر وخت کوشش پکار دی چې انسان دی دې حقیقي معبود ته ځان ټیټ ساتي. د روژې دې میاشت کې د روژو نیولو سره سره دا دعا هم پکار ده چې خدای مونږ تل په خپل پناه کې وساته. کمې تبدیلۍ چې خدای ته د هغو خلکو په تقدیر کې لیکلي دي چې د روژې نه فیض بیا مومي نو په هغه کې مونږ لم برخه راکړه او دا برخه دې داسې وي چې تر عمره دې مونږ فیضیاب کړي. فرمایي چې ستاسو حمد تسبیح او تحلیل داسې پکار دي چې د تبتل حالت دې پیدا کړي. او د تبتل لله مطلب دا دی چې انسان دې د خدای پاک د رضا لپاره ځان د دنیا هر قسم خواهشاتو نه بیل کی او خدای پاک سره د کامل وفا تعلق پیدا کی. بیا فرمایي چې انقطاع ترلاسه کول پکار ده، یعنی د دنیا له ملاب نه ځان یو خوا ته کوي او د خدای پاک عبادت طرف ته توجه کوي. چې دا وشي نو هغه مقصد به ترلاسه کوي چې کم خدای پاک بیان فرمایلی دی چې روژه دار به تقوا ترلاسه کوي. نو دا د روژې میاشت چې دوه ورځې شوې دي چې شروع شوې ده او دېرش یا یو کم دېرش ورځو پورې به وي، دا به الله مونږ له فایده راکوي چې مونږ دا مقصد خپل وړاندې وساتو. او دا مقصد دومره لوی دی چې دا ډېر زیار غواړي. دې لپاره د روژې حق ہم پورے کول پکار دی او د نورو عبادتونو حق ہم او پکار دا چې د خدای پاک د مخلوق حق دې هم ادا کړی شي، ځکه چې دا ټول حقونه یو ځای پوره کول تقوا بلل کیږي. موږ ته دا خبره یاده ساتل پکار ده چې لکه څنګه ما د هغه ملګري واقعه واوروله چې د پخوانو مذهبونو خلکو عمل پریښی دی، د خدای له طرفه چې کومې پابندۍ د خدای چې کومې د خدای د رضا حاصلولو لپاره وي هغه یې پریښودې او دنیاوي اخلاقو له اهمیت ورکو. کمې روجې چې په کم حل کې په هغوی فرض کړی شوی وي یا د روجو فرضیت او د روجې نیولو طریقه چې په کم رنګ هغوی ته رسېدلې وه د هغې روح هم هغوی پریښوده. نو روجه چې یو عبادت دی او مقصد یې د تقوا ترکی او د خدای د رضا حصول دی هغه هم ختم شو. که په جور نظر ورته وګورئ نو دا هم د یو قسم شرک دی چې انسان دی په ظاهره د دنیاوي اخلاقو په نامه د قربه له خاطره د خدای حکم پرېږدي. د خدای مخله چې تاسو هر چا له اهمیت ورکوئ نو ورو ورو د خدای ذات بیا شاته شي او شرک غالب شي. نو فرمایي چې روجې تاسو نه مخکې هم په خلکو فرض کړی شوی وی، صرف تاسو لپاره خاص نه دي خو په دینی لحاظ د پخوانو حل خراب شو، ځکه چې هغوی د خدای پاک د حکم روح هیره کا او صرف نمود پاتې شو. په دې مثال کې مسلمانانو له یو سبق دام ورکړی شوی دی چې کم مسلمانان د روجې په روح ځان نه پوهیږي، د تبتل الله په لاره نه روانېږي، روجو کې هم د ذکر طرف ته پام نه کوي، د خپلو منځونو حفاظت نه کوي او صرف په روجې نیولو فخر کوي، نو د هغوی روجې به هم هماغه شان شي لکه څنګه چې د پخواني مذهبونو د خلکو دی. که تقوا ستاسو د نظر وړاندې نه ده نو ستاسو به هم هماغه حل وي چې کوم د پخواني مذهبونو د منونکو شوی وو. ځینې خلک چې تش په نامه مشران او زبرګان دي هغوی د فرضي روژو نه علاوه نفلي روژې هم نیسي، نو د هغې هم اظهار وکړي، حالانکه نفل په عمومي طور یو مخفي عبادت دی. د داسې خلکو حضرت مسیح موعود علیه السلام هم ذکر فرمایلی دی چې میلمه به راشي نو لوټه به ورله راوغواړي او ورته به ووایي چې تاسو خورئ زما څه مجبوري ده، یا د روټه په وخت به چېرته لاړ شي چې کوربه خاطر شروع کړي نو ورته به ووایي چې نه نه زه څه خوړی نه شم څه مجبوري لرم. یعنی مقصد دا وي چې په پټو لفظونو کې خپله روژه نیول ورته څرګند کړي. بیا داسې روژه داران هم وي چې کله روژې اوږدې وي لکه څنګه چې نن سبا دي د ګرمۍ په وجه، نو د دې اظهار به کوي د ضرورت نه زیات اظهار. بیا خپل د عظمت خودنې لپاره به دا وایي چې لږ خورم، پیشمنی کې ډېر لږ خوراک کوم او په روژه ماتي کې مې هم خوراک ډېر کم وي. دې کې څه شک نشته چې ځینې وخت داسې څرګندونې بې اختیاره وشي او هېڅ تسنو پکې نه وي، خو ډېر خلک داسې دي چې هغوی په خاص طور دا خبرې دې لپاره کوي چې هغوی د روژې اهمیت او د کم خوراک روب دې په نورو پرېوځي. بلکې ځینې خلک خو داسې دي د اغیارو چې کم تجزنامي عالمان دي چې هغوی دا وایي چې د هغوی د کم خوراکۍ وجه دا ده چې هغوی د دین ډېر زیات غم لري. زمونگا یو غیر احمدی ملگر دی اغرات دمدا سی اتش پا ناما غیر احمدی علم کسا اورا والے دا دی علم سا با تقریرم درخ کولو زمونگا جماعت خلاف خوبا اغا لازیات پرشدو نو دی غیر احمدی ملگری کور که دا یوزلی سارو دا غیر احمدی ملگری زمونگا دا اغا در لوی متقید و مورید و نو اغا اوی دی علم در خاطر رو کو سرکری چرگانی ورتکی خودو دا ناشته پا وقت هم نو وی چې دیالم صاحب هغه وخت هم درې سره کړي چرګان وخوړل د عالمان خو هم د خوراک ډېر شوقینان د خوراک ډېر شوق لري خیر وی دې نه پسې یوه جلسه وه چېرته چې د دیالم صاحب تقریر وو هلته چې لاړه نو د راټول شوي خلکو باندې روب اچولو په غرض دوی تقریر شروع داسې کا تقریر شروع دا سے کوچ ہے دین دے خادم او در رسول نسی سیدم ہو نو بیلی چھے دین دے خادم او رسول دے نسی سہر راستے یا ودانا قدرے ہم ندہ خوڑا لے نو آغیر احمدی ملگرم ہوئی چھے زور تا مخامخ ناس تم زمان کور کے سہر درے صحابہ چرگان خوڑا لے ہو او زمان پا مخ کے دا خبر رکھا لے اسی آغا علم صاحب ہم خوٹی کوئل زکر چھے دا وریجو دانه خو نه ما خوړلې صرف بس درې چرګان خوړلې وو نو بهرحال داسې مسلمانان شته چې د دین درد عبادتونه او روجې هم چې یو عبادت دی هغه د خدای د رضا د حصول لپاره نه وي بلکې صرف تش ښودنې لپاره وي خدای پاک فرمایي چې ستاسو د هر عبادت مقصد په کار دی چې تقوا وي که ستاسو عبادتونه صرف ظاهري ښودنې لپاره دي نو بیا د دې په وسیله خو نه مخکې چاته څه اجر ترلاسه شوی دی او نه به اوس څوک د دې په وسیله اجر بیا مومي او که د روجو د اظهار نه ستاسو مقصد د دنیا خلکو باندې روب اچول وو نو بیا هغوی خو ستاسو نیکې نه مروبه شول او همدا ستاسو اجر دی چې بیا مونتو خدای سره خو به اوس د دې هیڅ اجر نه وي که خدای سره هم د یوې نیکې اجر په کار دی که د روجو اجر غواړي نو دا د تقوا نه بغیر نه کیږي او د تقوا باره کې صرف خدای پاک فیصله فرمایلی شي چې څوک په تقوا روان دی او څوک نه نو که یو مومن په دې انداز سوچ کوي او د روژې میاشت داسې تېرولو کوشش وکړي نو د هغه روژې به د خدای پاک د رضا د حصول لپاره وي او د دې ذریعه به جوړېږي او داسې روژې به د هغه د نفس د تزکیې سبب جوړې شي داسې روژې به مخکې د نیکیانو د جاري پاتې کېدو وسیله جوړې شي او داسې تن به هغو خلکو کې شامل وي چا لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دا فرمایلی دي چې کم تن چې فرض روجې د ایمان په حالت کې او د خپل نفس د محاسبې سره ونیولې نو د هغه ټول تېر ګناهونه به وبخل شي بیا خدای پاک دام فرمایلی دي چې روجه ما لپاره نیولې کېږي زه د داسې روجهدار په خپله جزا شم یعنی د روجهدار جزا د داسې روجهدار جزا چې د خدای پاک د رضا د حصول لپاره روجه نیسي د هغه د اجر نه صرف خدای پاک خبر دی چې څه ورله ورکول پکار دی یعنی بې شمېره او خدای پاک دومره مهربانه دی چې کله ورکوي نو بې شمېره ورکوي نو دا هغه روجې دي چې زمونږ هر تن له پکار دی چې کوشش وکړي چې ونیسي هغه روژې نه چې مقصد یې دا دی چې بس د روژې یوه چپه ده چې روانه ده ټول خلک روژې نیسي لګیا دي پریشنمې له پاسي نو بس په دې چپه کې د انسان شامل شي مقصد صرف دا نه دی پکار چې انسان د سهار نه تر ماښامه پورې ولګا او تنده تېره کړي بلکې د تقوا لټون پکار دی د خدای پاک خوشنودی د انسان ته ترلاسه شي هغه روزه پکار ده چې انسان لپاره ډال شي هغه روزه پکار ده چې هر شر نه انسان بچ کړي او د هر خیر لاره ور لپاره پرانیزي هغه روزه پکار ده چې صرف د ورځې فاقه نه وي بلکې د خدای ذکر ورسره وي او شپې په نفلونو سینګار شوي وي. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د روزې په میاشت کې د شپې نفلونو له ډېر اهمیت ورکړی دی. هغوی فرمایي چې کم تن د روزې په میاشت کې د شپې پاسې لمونځ کوي نو د هغه ټول ګناهونه وبخلی شي. بیا روزه صرف د دینی شرونو نه د بچ کېدو د خیر د لارو د پرانستو وسیله نه ده بلکې دا دنیاوي شرونو نه هم انسان بچ کوي او د خیر لارې ورله پرانیزي. مثلا د خیر یو اړخ دا دی او دا اوس ډاکټران هم مني ساینسدانان هم یعنې د هغوی یوه ډله چې کال کې یوه میاشت په خوراک سکاک باندې داسې کابو کول د انسان صحت لپاره مفید وي نو دا د خیر یو اړخ دی چې انسانی جسم ته د روزې په برکت حاصلیږي. نو نیت هم چې د خدای پاک د رضا لپاره وي نو جسمانی فایده ته هم پخپله پیدا شي. دې نه علاوه هم نورې ډېرې فایدې دي. بیا هغه روزه چې د تقوا حاصل لپاره ونیوی شي د روزې هغه میاشت چې د تقوا په حاصل کې تیره شي هغه د معاشرې د خیر سبب هم جوړیږي. یو بل لپاره د قربانۍ روح پیدا شي د خپلو غریبانانو ورونو خویندو د ضرورتونو طرف ته د انسان پام وګرځي او داسې کیدل ضروري دي ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اسوه زموږ مخې ته ده او هغې نه موږ ته عمده ښکاري چې د روزې په میاشت کې به د هغوی صدقې او خیراتونه لکه د یوې تیزې سیلۍ روان وو. نو د یو مؤمن هم دا فرض دی چې په دې سنت د عمل وکړي. یقینا چې دا د معاشرې د بېچینۍ د لرې کولو سبب جوړېدای شي. د یو مؤمن په زړه کې د بل مؤمن لپاره د خپل کمزوري او عزتمند ورور لپاره د نرمۍ او د مینې جذبات پیدا کیږي او د یو غریب مؤمن په زړه کې د خپل هغه ورور لپاره د مینې او د شکر ګزاره جذبات پیدا کیږي چې په مالي لحاظ د هغه نه ښه دی او چې کم د روزې حق سره سره د هغه حق هم پوره کوي. بیا کومه روزه چې د تقوا حاصل لپاره وي د خدای پاک رضا لپاره وي د هغې په وجه د مشقت عادت هم په انسان کې پیدا شي. په بیشنمی کې او په روژه ماتی کې کم خوراک دې لپاره نه کیږي چې نورو ته د دې خبر اظهار وکړی شي بلکې دې لپاره وي چې جسمانی روټۍ د انسان کمه کی چې د نفس تسکی ورته ترلاسه شي. نو هغه خلک چې دا وهم لري چې موږ چېرته کمزوري نه شو نو هغوی په پیشنمی کې او روژه ماتی کې د ضرورت نه زیاته وخوري. نو داسې خلکو لپاره دې کې یو سبق دی چې خپل خوراک د کنټرول کې. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم یو روژه دار ته دا نصیحت فرمایلی دی چې په غیر ضروري مواقعو که چېرته د فتنې او د فساد خطره وي د خفګانونو د زیاتېدو خطره وي نو هلته ته ووایه چې انی سایمون یعنی زما روژه ده. نو په دې کې د تقوا لارې په نښه شوې دي چې د روژې حق پوره کولو لپاره د تقوا حاصل لپاره په خپلو جذباتو قابو پکار ده. پکار ده چې تاسو د جنگ جګړو نه ځان بچ کړئ چې د روژې مقصد هم پوره شي. ځان به د غیبت نه ساتئ چې د روژې مقصد هم پوره شي. د دروغو او غلط بیانۍ نه به هم ځان بچ کوئ چې د روژې مقصد هم پوره شي. نو یو روژه دار لپاره دا هم ضروري ده چې هغه دې خپله ژبه د بد استعمال نه بچ کړي. یو میاشت لپاره د ژبې کابو کولو او د بد استعمال نه د بچ ساتلو دا عادت بیا مخکې ژوند کې انسان د ډېرو ګناهونو او د غلطونو د بچ کولو سبب جوړیږي. د یو میاشت مستقل مزاجۍ سره عمل په وجه انسان کې د بدن د پرہیز عادت پیدا شی، د تقوا پلار روان تو مستقل عادت پیدا کی، د تقوا د لٹون عادت پیدا شی، عمدہ عادت اصل کی د روجے او د روجے د میاشت مقصد دے گنی نو پکل کی صرف یو میاشت پر نیک عمل او د خدای د رضا لپاره کوشش کول او بیا یو لس میاشت خپل مرضی کول د دنیا سره خستل او په بدی کې ملوث کېدل د نه خو هیڅ مقصد نه پوره کیږي. نو په دې میاشت کې هر تن له پکار ده چې خپله جایزه دې واخلي او د روجې رو دې ولټوي، د تقوا د لارو د لټون ضرورت دی، د خدای پاک د رضا لپاره د حلال او د جایزو سیزنو پرې خودو چې کومه تجربه ترلاسه کیږي نو پکار ده چې دا د انسان کې د یوې عمومي اخلاقي تبدیلۍ ذریعه شي. د بندګانو د حقوقو پوره کولو طرف ته چې کومه توجه پیدا کړې شوې وي نو دې نه به د خپلو غریبانانو وروڼو خویندو د مدد طرف ته به هم د انسان پام وګرځي. کوشش او توجه پکار ده چې دا د انسان د ژوند یوه مستقله برخه شي. په روژه کې د روژې په میاشت کې چې د عبادتونو د قربانۍ چې کم خاص ماحول جوړ شوی وي پکار دا ده چې دا د مستقلن خپل کړی شي، دا د مستقلن خپل کړی شي دا ماحول چې موږ د هغه ډلې کې شامل دور لپاره مخ په وړاندې روان شو چې د متقیانو ډله ده. د روژې د میاشت کې پکار ده چې موږ سره د خپلو ټولو صلاحیتونو د خدای پاک د قرب د حاصلولو کوشش وکړو. دا د خدای پاک په موږ لوی احسان دی چې د روژې په میاشت کې هغه د جنت دروازې پرانیزي او د دوزخ دروازې بندې کړي. موږ له پکار ده چې په دې میاشت کې د عبادتونو د نفس د تزکیې او د حقوق العباد پوره کولو په ذریعه د جنت په دروازو د داخلېدو کوشش وکړو، یا بیا دا چې په هغو دروازو د جنت کې د داخلېدو کوشش وکړو چې بیا همیشه به پرانیستې وي. سره د توبې او د استغفار خدای ته ټیټ شو او په هغو خوش قسمتو کې شامل شو چې د چا په توبه قبلولو چې خدای پاک د هغې مور نه زیات خوشحالیږي چې چا خپل ورک ماشوم بیا مونتی وي. خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خدای پاک هغه مینه ترلاسه کړو او د روژې دې میاشت کې خدای پاک له هغه خوشحالي ورکړو چې د هغې خوشحالۍ نه هم زیاته ده چې کومه د یو ورک ماشوم په پیدا کېدو د هغې مور ته رسي. خو لکه څنګه چې مخکې هم د دې بار بار ذکر وشو چې خدای پاک داسې خوشحالولو لپاره پکار ده چې موږ د تقوا په لارو روان شو او عبادتونه چې پکې فرایض هم شامل دي او نوافل هم د هغوی معیار اوچت کړو، د خپلو د روجو د حق پوره کولو کوشش وکړو، د حقوق العباد د پوره کولو طرف ته هم پام وکړو. خدای پاک دې صرف او صرف په خپل فضل دا هر څه د روژې د میاشت کې موږ ته عطا کړي او د حاصلو جمعې لمونځ نه پس یو څو جنازې دي چې په کې حاضر هم شته او غایبانه هم. دا حاضره جنازه چې کومه ده راغلې ده، دا د عرفان شکور صاحبې ده چې د ډاکټر میابو شکور صاحب اهلیه وه. دوی په 9 جولای 2014 یوې مختصرې بیمارۍ نه پس د 2 کالو عمر کې وفات شول. ان لله و ان الیه راجعون. دوی د مکرم شیخ زکا الله صاحب لور وه، دا د مکرم شیخ زکا الله صاحب لور وه چې د حضرت خدیجه المسیح ثانی په لاسه بیعت کړی وو. خدای بخښلی واده د جومات یو معروف او مخلص خاندان کې شوی وو. حضرت منشی عبدالعزیز صاحب حضرت منشی عبدالعزیز صاحب او جلوی د دوی د خاون نیکه او حضرت مولوی محمد دین صاحب چې د صدر انجمن احمدیه په خوانی مشر وو او حضرت مولوی رحمت علی صاحب د مولوی محمد دین صاحب او مولوی رحمت علی صاحب دوی دواړه صحابیان وو او مولوی رحمت علی صاحب په انډونیشیا کې مبلغ هم وو دوی د خدای بخښلې د سخرغنانه تعلق لرلو د دوی د خاوند د ترور خاوند و دوی خدای بخښلې ډېره نیک صالحه د مونځ روژې پابند او په خپله حلقه کې د هر چا خوښه وه خپل خاندان او ماشومانو ته یې همیشه جمعه سره د وفادارۍ او د یو پوخ تعلق قایمولو نصیحت کړی وو موسیه وه او په غمزپلو کې د خاوند نه علاوه درې لوڼه او دوه زامن یادګار پرېښی دي د دوی یو زوی ډاکټر عمر احمد صاحب ته د اته ویشتم مئی 2010 د لاهور سانحې کې په دارو ذکر کې د شهادت اعزاز هم نصیب شوی دی دویمه حاضره جنازه د یوې ماشومې ده ګرانه ملیح انجم چې د والدم سټو د نصیر احمد انجم صاحب لور وه د یوې اوږدې ناروغتیا نه پس په 9 جولای 2014 د وفات شوه ماشومه وه د 15 کالو عمر کې وفات شوه نو الله یې نه لري اچول د وقفې نوم وه خو چې کومه غایبانه نماز جنازه به کوو دا د مکرم مولانا عبدالکریم شرما صاحب ده یو څو هفتې وشوې د دوی د وفات تدفین هم شوی دی دوی د کال 1948 د مئی د میاشتې په 26 نیټه قدیان کې پیدا شوی وو د دوی والد صاحب حضرت شیخ عبدالرحیم شرما صاحب رضی الله تعالی عنه صحابي وو او د هندوانو مسلمان شوی وو د دوی مخکې نامه کشن لال وه د دوی والده حضرت عائشه بیګم صاحبه حضرت ام المؤمنین پاللې وه د دوی والدې د حضرت مسلم عود رضی الله تعالی عنہ او د حضرت شریف احمد رضی الله تعالی عنہ ماشومان لپاره ورکړی وي نو داسې هغه د هغوی رضایي مور هم وه د دوی نیا له هم خدای پاک د اسلام قبلولو توفیق ورکړی وو د والد صاحب نه پس هغه مینده وه د مولوی عبدالکریم شرما صاحب د مور له طرفه نیکه حضرت کرمداد خان صاحب رضی الله تعالی عنہ هم صحابي وو هم دغه شان د هغوی د مور محترمه سلطان بی بی صاحب وه د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی الله تعالی عنہ رضایی مور وه د دوی دوه وریرونه چې د شیخ عبدالرشید شرما صاحب زامن وو شیخ مظفر او شیخ مبارک صاحبان دوی له په شکارپور پاکستان کې د شهادت اعزاز ترلاسه شوی دی شرما صاحب بنیادی تعلیم په قادیان کې حاصل کړی وو مولوی فاضل او د میټرک نه پس جامعه احمدیه کې داخل شوی وو دې دوران دوی ته د الفضل په دفتر کې هم د خدمت توفیق ترلاسه شوی وو د کال 1949 کې چې کومه خلافت جوړه شوې وه هغې کې حضرت مسلم عود رضی الله تعالی عنہ شرما صاحب په هغو ځوانانو کې منتخب کړی وو چې چا ته د لوای احمدیت د پاسوانۍ شرف حاصل شوی وو شپږویشت کال عمر کې دوی ژوند وقف کو شروع کې یو دوه درې کاله په برټش آرمی کې نوکری کړې وه بیا د دویم جنگ عظیم نه فوراً پس د حضرت مسلم عود رضی الله تعالی عنہ په وینا دوی قادیان ته راغلل او د افریقې ته د تلو تیاری شروع کړه د کال 1948 د جنوري میاشت کې دوی د 15 مبلغینو قافلې سره مشرقي افریقې ته روان شول په مجموعي تور نه ښکاله دوی هلته په خدمت کې مشغوله وو 1968 کې چې مشرقي افریقا په دریو ملکونو کې تقسیمه شوه نو دوی د یوګنډې او د ګیمبیا مشنري انچارج وټاکلی شو همدغه شان دوی ته دوه ځل د کینیا د امیر او د مشنري انچارج په حیث د خدمت توفیق هم ترلاسه شوی دی 1978 راسه دوی هم په انګلستان کې وو دې دوران تر لسو کالو پورې دوی ته د قومي مجلس عامله کې د سکرټري تبلیغ د سکرټري تربیت او د سکرټري رشته ناته په طور د خدمت توفیق حاصل شوی دی د 7 ساله جوبلی په موقع د جوبلی پلاننګ کمیټه ممبر هم دوی پاتې شوی وو د مجلس انتخاب خلافت رکنیت دوی ته ورته دوی ته هم حاصل وو د مجلس انتخاب خلافت رکنیت ورته هم حاصل وو خپل خودنوش کې دوی یوه واقعه لیکلې ده او دا یوه داسې واقعه ده چې تینا د دوی د والد صاحب د اخلاص او له دوی له طرفه د خپل د والد صاحب د جذباتو احترام څرګندېږي. دوی لیکي چې په مدرسه احمدیه کې چې په څلورم یا پنځم جومات کې وم، نو د ځینو وجوهاتو له کبله زما زړه د مدرسې نه مور شو. زما زړه غوښته چې زه مدرسه پرېږدم او د های سکول تعلیم حاصل کړم. هماغه زمانه کې زما د کلاس دوه ملګرو چې د حضرت مولانا محمد ابراهیم بقبوري زامن وو، هغوی مدرسه احمدیه پرېښوده او های سکول ته لاړل. نو په دې وجه زما شوق نور هم زیات شو. یو دوه ځل مې والد صاحب ته وویل خو هغوی راله توجه رانه کړه. یوه ورځ سهار موږ د نغري نه چاپېره ناست ولو، ما هغوی ته ډېر په اصرار وویل. ورسره مې ورته دا وویل چې زما نور وروڼه خو تاسو های سکول کې داخل کړي دي، نو په ما ولې په مدرسه احمدیه کې سبق وایي؟ والد صاحب راته وفرمایل چې ګوره، زه د هندوانو نه مسلمان شوی وم او دا د خدای پاک فضل و چې هغه ماله د اسلام نعمت را وبخلو، خو زه افسوس کوم چې د اسلام څخه خدمت مې ونه کړی شو. زما د زړه د ارمان دی چې زما زوی د اسلام خدمت وکړي، او په دې نیت ما ته په مدرسه احمدیه کې داخل کړی وی چې دیني علوم حاصل کړي او اسلام د اسلام خدمت وکړي. خو ته وایې چې په مدرسه احمدیه کې سبق نه ویل غواړم. نو دومره وویل او ډېر خفه د هغه ځینه راپاڅېد او کوټې ته دننه لاړ او مونځ شروع کړو. وایي چې په کومه جذبه د دوی والد صاحب هغه خبرې کړې وې او کوم کیفیت چې هغه وخت د هغوی وو، نو د هغې نو هغه هغې د دوی په زړه خاص اثر وکړو. وایي چې شپې راله خوب رانغلو، والد صاحب لپاره مې دعاګانې کولې. سهار مې ځان سره دا لوز وکړو چې د والد صاحب د خواهش مطابق به په مدرسه احمدیه کې سبق ویم او ژوند به هم وقف کوم. نو بیا حضرت مسلم محمود رضی الله تعالی عنہ چې د ژوند وقف کولو تاریخ وفرمایلو، نو دوی وایي چې ما حضور ته یو خط ولیکلو چې پکې مې خواست دا کړی و چې حضور مهرباني وکړي او زما وقف قبول کړي. نو داسې دوی د خپل د والد صاحب ارمان پوره کړو، د دین د خدمت جذبه هم پکې پیدا شوه. یو ځل حضرت خلیفۃ المسیح ثالث د مبلغینو باره کې فرمایلی وو چې زمونږ مبلغین په دیو کې د دوی نامه وو، په جومات کې دوی ناست وو. نو هغه وویل چې زمونږ دا مبلغین چې دا وخت د ربوی په کوڅو کې ګرځي، د دوی سوکړو ته پوس نه کوي، څوک یې سګڼي نه. خو همدا خلک دي چې دوی چې په کومو دوی چې کومو ملکونو ته تبلیغ لپاره ولېږلی شي، نو د هغو ملکونو صدران او وزیران بیا دوی سره ملاقاتونه کوي او لوی لوی تقریبات ته راغواړي. ډېر عزت او احترام ورله ورکړی کېږي. یو خط دوی کینیا کې خپل یو احمدي ملګري ته لیکلی وو، واپس چې کله دوی راغله نو لیکي چې ما په غربي افریقا کې تقریبا نئی شکالا تیر کړی دی. ما ته ځان همیشه د خدمت لپاره نا اهله او کوتا معلومه دو. د شپې دو بجې به مې سترګې وغوړېده، نو په خپلې کمزورۍ او په نااهلۍ به مې سوچ وکړو او ناقلاره به شم. نو مدد لپاره به مې خدای ته آواز وکړو او د بلې ورځ پروګرام به مې جوړ کړو. بس ټولو مبلغونو له پکار ده چې خپل سوچ د همدغه شان کې د خدمت دا جذبه پکار ده، درد پکار دی، خدای ته دعا پکار ده. خدای پاک د ټولو مبلغونو له سره د وفا خپل وقف پوره کولو او د خدمتونو کولو توفیق عطا کړي او د شرما صاحب درجات ته اوچت کړي. بیا هم دغه شان د تقسیم په وخت شکادیان کې فسادات وو، نو د دوی ورور او والد صاحب اوملته وو. نو دوی خپل ورور ته والد صاحب ته لیکلي وو چې تاسو خوش قسمت یې چلته یې، زما هم زړه کېږي. حالت داسې دي چې ژوند هېڅ پته نه لګي چې څوک به ژوندی واپس راشي او که نه. خو د دین لپاره شهیدېدل یو اعزاز دی. کاشکه زه هلته وی نو دا اعزاز به ما ته ترلاسه شوی وی. خو تاسو هلته یې نو دا نه چې ویرېږئ، ځکه چې ژوند خو یا ویو یا نه. خدای دې تاسو توفیق ورکړي چې تاسو د مرکز حفاظت وکړئ. دا جذبات و د هغوی چې هغه وخت لیکلی وو. بهرحال ډېر نیک مخلص انسان وو. تر څو چې ګرځېدی شو نو باقاعده به مالا ملاقات له راتلل. چې ګرځېدو نه پاتې شو نو په ویلچیر به ناست وو او د جمعې په ورځ دوی به جمعه مسجد فضل کې ویله او زه به دلته راتلم. نو کله وجه زګاړي کې کې رسول الله پر چې بهر وتم نو دوی سره به هم سلام علیکم کې دو ته مخنه به د وفا او د مینې اظهار کې دو ورسته بیا د دوی نسیم دا ویل چې خلافت سره ډیر تعلق وو او ډیر اظهار به د دې کولو دا نسی هم چې کوم دی دا واقف زندگی دی او مربی دی په سویډن کې نن سبا خدای پاک دل هم توفیق ورکړي چې د خپل د نیکه په نقش قدم روان شي نو بہرحال دا جنازې دي لکه څنګه چې ما وویل چې حاضرې جنازې هم دي نو ځکه مونږ نه پس زه بهر لاړ شم او د جنازې مونځ به ورکم او ملګري به هم دلته خپل صفونه سم کړي
الحمدلله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر